امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم ز شفیه سرداریم هیله د چروغ جوړ خوشحال اوسی دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخوستن نه نیمې بجې کیږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب اوریدلی سي خو اوس پام وکړئ د دې ساعت پوره خبرونو ته
السلام علیکم زه اشوق الله رحیم زویم د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د ځانګړي استازي د دفتر سرپرست ایلیس ویلز وایي امریکا به طالبان په جنگ کې بریالیتوب ته پریک نه کړي او داسې شرایط به برابر کړي چې طالبان بالاخره د افغانستان د مسلې سیاسي حل او د مذاکراتو میز ته کښینوي مینمن ویلز د امریکا غږ سره په یوې ځانګړې مرکې کې وویل خبرو ته د طالبانو د چمتو کولو په خاطر امریکا د پاکستان په ګډون د سیمې د هیوادونو سره اړیکې نیولې دي مینمن ویلز د پښتنې په ځواب کې چې د افغانستان او په عمومي توګه د جنوبي اسیا دپاره د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د نوې تګلارې په رڼا کې به واشنگټن د پاکستان سره خپل تعلقات څرنګه پرمخ بیایي وویل چې د افغانستان په اړه د نوې تګلارې د اعلانولو پر وخت ښاغلي ټرمپ په خاصه توګه د پاکستان نوم واخیسته او ویل چې پاکستان باید د وسلوالو په اړه خپل چلند سم کړي بل پلو د افغانستان جمهوری ریاست ویلي دي چې د دې هیواد د بریالي بهرني سیاست له امله هغه هیوادونه چې د پاکستان ملاتړی و له دې هیواد نه اوس غواړي چې د تروریستي ډلو د ملاتړ نه د لاس واخلي د افغانستان د جمهوری ریاست د بیان مرستیال دواخان مینپال امریکا غږ ته وویل چې اوس د بل هر وخت څخه زیات پر پاکستان نړیوال فشارونه زیات شوي دي د قطر امیر د سعودي عربستان د ولیعهد سره د خلیج هیوادونو ترمنځ د راپیدا شوي جنجال په هکله خبرې کړې دي د قطر او سعودي دولتي مطبوعاتو ویلي دي چې د قطر امیر شیخ تمیم بن حماد ال ثانی پرون د جمعې پر ورځ د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان سره په تلیفون خبرې وکړلې څارونکي وایي چې دا خبرې ښایي د قطر او عربي هیوادونو ترمنځ د کړکیچ د حل پیل وي بل پلو د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي د عربي هیوادونو ترمنځ یووالی په سیمه کې د ثبات او ایران لخوا د متوجه ګواښ سره د مبارزې لپاره اړین دی ښاغلي ټرمپ پرون د جمعې پر ورځ په جلا ډول د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن سلمان د عربي متحده اماراتو د ولیعهد شیخ محمد بن زاید ال نهیان او د قطر د امیر شیخ تمیم بن حماد ال ثانی سره په تلیفون خبرې کړې دي د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې ویل شوي چې جمهور رئیس ټرمپ په خبرو کې په دې ټینګار وکړ چې ټول هیوادونه باید د ریاض د عالي غونډې له مخې خپل مسؤلیتونه ترسره کړي او هغه دا چې تروریزم ته د ماتې ورکړي د تروریستي ډلو مالي لارې د بندې کړي او د سخت دریځه نظریو سره دې مبارزه وکړي د مکسیکو په قوي زلزلې کې د مړو شوو کسانو شمیر شپېتو ته ورسېده چارواکي وایي چې په تیرو سلو کلونو کې دومره قوي زلزله په مکسیکو کې نه وراغلي د مکسیکو جمهور رئیس انریکه پینانیتو خبریالان ته وویل چې زلزله 8.2 درجه وه زلزله پرون شپه په داس حال کې وشوله چې خلک ویدول په زلزلې کې سلګونه کورونه تباه شوي دي د امریکا د جیولوجیکي څېړنو مرکز ویلي دی چې د دې زلزلې قوت 8.1 درجه و او د هغې طبقه او د هغې طبقه کوونکې زلزلې نه څو چنده قوي و چې په 1915 میلادي کال کې وشوله او په زرګونو خلک یې ووژل د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ خبرداري ورکړې ده چې امریکا په شمالي کوریا نظامي اقدام وکړي په دې هیواد به د غم ورځ وي ټرمپ په سپینې ماڼۍ کې په خبري کانفرنس کې وویل چې هیله ده په شمالي کوریا نظامي اقدام ته ضرورت پیدا نشي جمهور رئیس چې د کویت د امیر شیخ سبا الجابر السبا سره یې په سپینې ماڼۍ کې ګډ خبري کانفرنس درلود وویل چې شمالي کوریا باید خپل ناوړه چلند بدل کړي د ګډ خبری کانفرنس نو وروسته د سپینې ماڼۍ یو جګپوړي چارواکي اندېښنه وښوده چې شمالي کوریا ښایي ونه ډارېږي خو دغه امریکایي چارواکي وړاندې وویل چې شمالي کوریا باید چې زموږ د ځان او متحدینو د دفاع لپاره د امریکا ارادې ته په سپک نظر ونه ګوري او وروستی خبر دا چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نن د خپلې کابینې د غړو سره د ارما توپان په هکله د بحث لپاره غونډه کوي د توپان د کرابین په ټاپوګانو کې لږ تر لږه 20 وژلې دي او ښایي چې نن یا سبا به د متحده ایالاتو د فلوریډا ایالت وځپي جمهور رئیس ټرمپ پرون په سپینې ماڼۍ کې خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې د ارما د توپان لپاره په لوړه کچه چمتووالی نیول شوی دی او هر څه به سم وي په همدې حال کې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار ټام باسټ د خلکو نه غوښتي دي چې بیداره دي ووسي ښاغلي باسټ ویلي دي چې د ارما توپان 100 وژلې دي او د خلکو نه غوښتي دي چې خپل ځان خیال دي وساتي تر څو وکړی شي د نورو خیال وساتي د استراري حالت د تنظیم فدرالي ادارې هم ویلي دی چې د ارما د توپان لپاره بشپړ چمتووالی لري. د دې ادارې مشر کتلین فاکس امریکا غږ ته وویل چې زر ګونه لیتره اوبه، خوراکي مواد، کمبلي او روغتیایي مواد مخکې د مخکنه تیار کړي دي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډنټ واوریدل.
قدر من اوریدونکو، په دې نیم ساعته پښتو خبرونه کې د هلمند د ورستیو امنیتي پیښو په حق له د تورن جنرال ولی محمد احمدزی سره مرکه لرو. د امریکا د فلوریدا په ایالت کې د ایرما د طوفان د تیاری په باره کې رپورت. د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د میانمار د پیښو او مظاهرې په اړه رپورت. او د پکتیا د جانخیلو د ولسوالۍ خلک د جګړو له امله خپل کورونه پرې ایښي دي. خو اوس به راسو دې مرکې ته. په هلمند کې د افغان پوځ مقامات وایي چې په دې ولایت کې د دولت د وسلوالو مخالفینو د جګړې ماشینې له منځه وړي. د 215 میوان قلې اردو قومندان تورن جنرال ولی محمد احمدزی له امریکا ژغ آشنا رادیو سره په مرکه کې وویل چې په تیرو دوو اونیو کې د دولت پر وسلوالو مخالفینو 16 هوایي بریدونه سوي. نوموړی زیاتوي چې د جنوبي آسیا او افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي تر اعلان وروسته د هلمند په امنیت کې د پام وړ بدلون رامنځته شوی او افغان قواوی به ژر له هلمند سره د روزګان او کندهار ولایتونو په سرحدي سیمو کې ګډ عملیات پیل کړي. جنرال احمدزی زیاتوي چې په هلمند کې د نړیوالو ځواکونو د شمیر پر ځای دوی ته د نړیوالې ټولنې له لورې د تروریزم پر اصلي مرکزونو فشار زیات اهمیت لري. ل نوموړی سره زموږ همکار عزیز الله پوپل مرکه کړي او په پیل کې د هلمند د ورستي امنیتی حالت په اړه پوښتنه کړي.
امنیتی وضع د کنات وضع په تیرو دوه هفتو کې موږ د خطر د شپېته اوایي عملی افغان امنیتی ځواکونو او ارس قوتونو پر دښمن باندې وارد کړي دي. د دښمن کوم هغه جنگي ماریبوي ماشین په هلمند کې کاملا د منځه تللی دی. نعلم ولسوالی کاملا د دشمن د وجود تصفیه سره او زموږ عملیاتونه په استقامت ګرم سیر او بعضی نقطو د ناوې ولسوالی تصفیه مو ادامه لري چې ټول افغان امنیتي ځواکونه په دې عملیاتو کې ګډون لري.
دغه ډیر مهم ټکی چې تاسو وایاست د مخالفینو د جګړې ماشین مو ځپلی، کدا موضوع لرنه کې نور هم واضح سي، یعنی مخکې د دولت مخالفین په کوم موقف کې و او نن په کوم وضعیت کې دي؟
تاسو به تر معلومه ده نوې ستراتیژي امریکا د متحده ایالات له خوا څخه اعلان شوله. دا ډېر تاثیر کړی دی په ساحه کې او د دې وڅنګ تر مخکې دشمن به په ګروي شکل باندې حملې کولې او دوی به راتلل زموږ پر پوستو او پر مالاتو باندې به تعرضونه اجرا کوله. اوس الحمدلله افغان امنیتي ځواکونه ورځ تر بله دې ته اماده سوي دي چې دوی باید پلانګزاري وکړي او د دښمن پر مالاتو باندې د دوی پر بوتو باش پر ساحو باندې عملی وکړي. چې اوس په لم دښمن په هلمند ولایت کې الحمدلله هیڅ توانایي د دې نه لري چې دوی دې بیا راشي یا دې کوم ولسوالي ونیسي یا دې کوم پوسټه ونیسي. دا توانایي د دوی کاملا ختمه شوې ده.
د هلمند سره نږدې د ډیورن پولی هغه طرف ته د دولت مخالفینو چې وایي مخکې په دوو ساحو کې فعالیت درلودي، د دوغو دغه د انتقال بهیر د هلمند شمال طرف ته سوي دي. ستاسو معلومات څه شي چې دا د هلمند غرنیو منطقو ته انتقال شوي؟
دا سی کاره معلومات تر اوسه پورې موږ ته نه دي راغلي، خو دا سی ویل کیږي چې دښمن په دې هڅه کې دی د دوی د بادارانو په لمسون باندې چې دوی بیا هم دې خواته تعلقات نه لري. او دا سی کاره فعلا دقیق معلومات یې نه دي سوي چې دوی کومې ساحې ته راغلي دي او په څه شکل غواړي بعضي فعالیتونه تنظیم کړي.
داسې ټاکل شوی ده چې هلمند ته به اضافي بلملي قوتونه هم راځي. په تیر کې تقریبا تر 300 پورې امریکایي ځواکونه په هلمند کې مخکله مخې ځای پر ځای شوي دي. د دوغو کواو حضور په مشخص ډول باندې د هلمند له ثبات او امنیت سره څونه مرسته کړي؟
دا ډېر اړین نه بوله من د دې قوتونو شتون، چې دا جنگ افغاني جنگ نه دی. موږ د امریکا د متحده ایالاتو د سناتورانو سره، د ملي دفاع وزیر سره، د لوی درسي سره جلا جلا کتنې کړي دي او دا دوی ته اوس په ثبوت ورسېده چې دغه جنگ افغاني جنگ نه دی. دا خارجي آباد لري او دوی باید زموږ سره شتون ولري. نو زه منیس د قومندان د 215 میوند کل اردو دا اړینه بولم، چون ساحه پراخه ده، خلاص سرحدونه لرو، په داسې شرایطو کې د خارجي قوتونو یا د امریکایي قوتونو اجتهاد یا زیاتوالی په هلمند کې اړین بولم.
قومندان صاحب، په تیر کې په دې ولایت کې تقریبا د بل ملي قواو تعداد زرګونو ته رسېدی، یعنی تر شل زره هم اضافه. اوس چې دغه تعداد په سلګونو کې دی، یعنی سلګونه او زرګونه ډېر تفاوت لري، څومره ډاډمن یاست چې هغه د زرګونو بل ملي قواو تش به په سلګونو کسانو باندې نیول کېږي؟
د دشمن واقعي څېره دنیا ته ښکارا کول دا زموږ لپاره ډېره مهمه ده، نه د قوتونو زیات او په هغه شکل باندې لکه په تېر وخت کې چې دوی په دې کې یو څه لاس نیوکه کوله، او اوس فعلاً دوی دې ته آماده دي چې د دښمن هر مرکز چې په هر ځای کې هغه د هوایي بمبار لاندې راولي. دا زموږ لپاره ډېره مهمه ده.
ډېره زیاته مننه کومه صاحب، ژوندي اوسئ.
سلامت اوسئ.
د امریکا غږ آشنا راډیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپرېږي. اوریدلې مهروي.
فلوریدا ایالت د ایریما په نامه پنځمې درجې طوفان لپاره تیاری نیسي. د اوقیانوس اطلس سمندري طوفان د کریبین ټاپوګانو وځپل چې ډېر مالي او ځاني تلفات یې اړولي دي، او اوس د فلوریدا خواته یې مخه کړې ده. توقع ده چې د یکشنبه په سهار د فلوریدا جنوب برخې وځپي. وروسته بیا دا طوفان د جورجیا شمال او جنوبی کورولینا ته مخه کوي. د فلوریدا، جورجیا او جنوبی کورولینا والیانو د هغو سیمو خلکو ته چې د ایرما طوفان ورڅخه تیریږي امر کړی دی چې له خپلو کورونو څخه ووځي. د امریکا ژغ خبریاله په خپل رپورټ کې وایي د اوقیانوس اطلس په سمندر کې دوه نور طوفانونه مخ په زیاتېدو دي، مګر توقع نه کېږي چې امریکا ته دې راورسیږي. نو دا دی اوس به دغه رپورټ په ګډه واورو.
کله چې د چهارشنبې په ورځ طوفان د کریبین د ټاپوګانو نه تیرېده، د باربودا د ټاپو هره ودانۍ ویجاړه کړه. تقریبا 1 میلیون خلکو په پورټوریکو کې برېښنا نه لرله، که څه هم چې طوفان دغه ټاپو په مستقیمه توګه نه وځپلې. که طوفان له فلوریدا نه تیر شي، نو کېدای شي چې له مصیبت نه ډک عواقب به ولري. سید برنستین چې سنسي لیکنې کوي او وایي
It is so powerful right now that it holds the record for the entire globe, including Pacific typhoons, which are usually stronger than Atlantic hurricane.
دغه طوفان هم دا اوس ډیر قوي دی چې د بحر کاهل د طوفانونو په ګډون چې په عمومي توګه د اوقیانوس اطلس له طوفانونو نه قوي وي په درسته نړۍ کې ساری نه لري. د ایرما جکل د 2 ساعتونو لپاره په 1 ساعت کې 115 میله وو. دا د بل هر طوفان نه قوي وو، او د هاین له طوفان نه زیات قوي وو چې ریکارډ یې ټینګ کړی وو چې 2 کاله پخوا په فلیپین کې 6000 تنه مړه کړي وو. ځکه نو همدا علت چې دا یو ډېر ډارونکی طوفان دی. د جمهور رئیس ټرمپ، مارالاګو او د فلوریدا نور شتمنۍ د ایرما د طوفان په مخ کې واقع شوي دي. د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته ویلي فلوریدا تیاری نیولې دی. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ وای
Again the governor is working very hard. FEMA, the Coast Guard, all of our people are very well prepared. We're going to be knowing pretty soon.
والی ډیر زیار باسي. د استراري تنظیم فدرالي ادارا ساحلي ساتونکو او زمون ټول خلک پوره چمتو دي. موږ به ډیر زر خبر شو. تاسو پوهیږئ چې دا چیرې دی او د طوفان د لارې په باره کې موږ خود دقیق یو. لبده مرغه، موږ به ډیر زر خبر شو. هله ده چې موږ به خه خبر واورو. همدا علته چې موږ خه خبر ته انتظار وباسو. همدا علته چې د خه خبر منتظر یو. د فلوریدا والی ریک اسکاټ امر کړی دی چې د فلوریدا د مهمو او د جنوب ختیځ ساحلي سیمو اوسیدونکي دي په زور له خپلو کورونو نه وستل شي، مګر نورو هغو کسانو ته خبرداری ورکړی ده چې له خپلو کورونو نه ووځي. د فلوریدا والی ریک اسکاټ زیاتوي
This is serious and we cannot take chances. It is life-threatening. This is not a storm you can sit and wait through.
دا جدي طوفان دی او چانس ته ونه ګورو. دا ژوند ته ګواښ مخامخ کوي. دا داسې طوفان نه ده چې قرار ورته کینی او انتظار ورته وباسي. په فلوریدا کې په سرکونو باندې سخت ګڼه ګوڼه ده، ځکه چې خلک ورنه وزي او د دوکانونو او د ګیس سټیشنونو په مخ کې خلک قطار قطار ولاړ دي. د فلوریدا اوسیدونکي نو وایي
Gas is running out everywhere right now, so I'm just a little too late trying to get it, I guess.
همدا اوس هر چیرې ګیس ختم شوی دی، ځکه نو زه لږ غوندې ناوخته شوم، نو کوشش کوم چې ګیس لاسته راوړم. زه د کاریبیان یم، زه له طوفان نه خبره یم، مګر زه ډیر جدي ګڼم. زه نیکمرغه یم، ممفیس ته مې د یوې خوا ټکټ پیدا کړ. د امریکا سور صلیب لا تر اوسه په ټیکساس کې رضاکاران لري چې د هاروی طوفان ځپلو سره مرسته کوي، مګر اوس د ارما طوفان لپاره تیاری نیسي. د امریکا د سره صلیب د کمیټې غړی پال کاردن انوای:
We're also getting ready to train additional volunteers that are willing to deploy for 2 weeks. So once we know we're safe and secure here,
منګ چمتو یو چې داسې اضافي رضاکاران وروزو چې غواړي د دوه هفتو لپاره ځای په ځای شي. یو ځل چې منګ په دې پوه شو چې دلته محفوظ یو، نو منګ به دغه رضاکاران د ختیځ ساحل هغو سیمو ته واستوو چې کله ضرورت ورته وي. د جورجیا او جنوبي کارولانا د ساحلي سیمو اوسیدونکو ته امر شوی و چې د شنبې په سهار له خپلو کورونو نه ووځي. ماموران د جنوبی ختیځ په ټولو ساحلي ایالتونو کې د طوفان پر مختګ له نږدې نه څاري او ممکن نورو خلکو ته وویل شي چې له خپلو کورونو نه ووځي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د افغانستان په څلور ولایتونو کې د میانمار د پیښو په اړه مظاهرې وسوې. دغه مظاهرې په کابل، هرات، بغلان او جوزجان ولایتونو کې وسول. لاریون کوونکو له نړیوالو ټولنو څخه وغوښتل تر څو په میانمار یا برما کې د دغو وژنو او ځورونو مخه ونیسي. په دې باره کې تاسې پام وکړئ د ازادي راډیو رپورټ ته.
د افغانستان په سلور ولایتونو کې د برما د مسلمانانو په ملاتړ لاریونونه وشول. دغه لاریونونه په کابل، هرات، بغلان او جوزجان ولایتونو کې وشول چې لاریون کوونکو ویل باید په برما کې د مسلمانانو وژنه بنده او هغوی ته لازمې مرستې ورسیږي.
توقع ما از جهانیان، از سازمان های بین المللی، از نهادهای حقوق بشری همی است که وقت شماها خود را مدافع حقوق انسانی میدانید، پس بیایید از حقوق اقلیت های مسلمان در دنیا دفاع بکنید.
دغه لاریونونه په کابل، هرات، بغلان او جوزجان ولایتونو کې وشول چې لاریون کوونکو ویل باید په برما کې د مسلمانانو وژنه بنده او هغوی ته لازمې مرستې ورسیږي.
We have to take care of our citizens. We have to take care of everybody who is in our country, whether or not they are our
دا وای موږ باید د خپل هوادوالو او هر هغه څوک چې مو په هواد کې ژوند کوي ساتنه وکړو. زموږ مسولیت او دنده ده او موږ هڅه کوو چې په خټوګه تر سره کړو.
But still we try our best and we want to make sure that everyone is entitled to the protection of the law.
د ملګر ملتونو عمومي منشي ترکیه، ایران، پاکستان، چچنیا، اندونیزیا او یو شمیر نور اسلامي هوادونو په برما کې د مسلمانانو په وژنه ژور خپګان خودلې او دا کار یې غندلې ده. د راپورونو پر اساس منګلاديش ته د روهینګیایي مسلمانانو شمیر چې دغلت دروان تا او تاریخوالي لقبل تختیدلې دي یو سلو سلوش په تزورتنو ترسيږي. د خوړو نړیوال سازمان بیا وایي چې د هغه روهینګیایي مسلمانانو شمیر چې بنگلاديش ته تللې دي 300 زروتنو ترسيږي. ابراهيم صافي، ازادي رادیو، کابل.
تا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف چین ته تللی. پاکستان ویلی دی چې په دغه هیواد کې د ترګرو خلاف په عملیاتو کې د چین د ختیځ ترکستان اسلامي ډله هم شامل کړي. نور تفصیل د ډیوی رادیو پر راپورټ کې واوري.
چین ویلی چې د سیمې په اوسنی حالاتو کې د پاکستان تر شا ولاړ دی او د تراګری په زیات به د پاکستان سره مرسته دوام لري. د چین د بهرنو چارو وزیر هوانګشي د چین په سفر تللی د پاکستان د بهرنو چارو وزیر خواجه آصف سره لیدنې وروسته ګډ خبري غونډې سره وینا کې وویل تراګری نړیواله ستونزه ده او د تراګری په ضد جنگ کې د پاکستان ټینګ ملاتړ کوي. پاکستان په دغه جنگ کې کمی قربانۍ چې ورکړې دي نړیواله ورورلوی په کار د وه منی او پر بیا بل د تورونو پر ځای د تراګری د بیخوانی لپاره نړۍ په ګډه کار وکړي. دوی زیاته کړه چې په افغانستان کې امن د پاکستان، چین او د سیمې په ګټه دی. امریکا ته پکار دی چې نوې تګلاره کې د افغانستان امن ته لومړی توپ ورکړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر دا خبرې په داسې حال کې مخې ته راغلي چې په تیر ورځو کې په چین کې کېدونکې بریکس غونډه کې په پاکستان کې موجود پر تراګرو ډلو اندېښنې څرګندې سوې وې او د دغه ډلو په ضد د عملیاتو غوښتنې سوې وې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف په دې موقع وویل چې د چین د بهرنیو چارو وزیر را په دفاع سی پاک او اقتصادي اړیکو خبرې سوي دي. دوی یو ځل بیا تکرار وکړو د تراګری په ضد جنگ کې د پاکستان د مثبتو هڅو نتیجې مخې ته راغلي دي او دا چې په افغانستان کې امن یوازې د خبرو د لارې ممکنه کېدای سي. د امریکا د صدر ډونلډ ټرمپ له اړخه د پاکستان او سویلي آسیا د پاره نوې تګلارې د اعلان او پر پاکستان د تراګرو د مرستې نه کولو په اړه د امریکا د فشار وروسته خواجه آصف د سیمې هیوادونه خپل هم فکر کولو لپاره دغه سفر پیل کړی دی او چین ته د دوی د لومړی سفر دی. د چین وروسته به خواجه آصف د روس، ترکیه او ایران سفر هم کوي. مطبوعات د خواجه آصف دغه سفر په افغانستان کې د امن لپاره د پاکستان لاړه د نوي بلاک د فعالولو هڅې ګرځوي. خو پخوانی سفارتکار شاهد امین وای
یقینا همه ډیپلوماټیک منوورینګ کرنی چاہیے اور میں سمجھتا ہوں بالکل صحیح قدم ہے کہ چین جا رہے ہیں، روس جا رہے ہیں، ایران جا رہے ہیں، لیکن اس میں یہ سمجھنا کہ اب کوئی انقلابی ری الائنمنٹ ہو جائے گا اور
مشتدہ اړیکو د پاره سفارتی لاره خپلول پکار دی. دا یو شګام دی چې خواجه آصف روس، چین او د ایران سفر کوي. خدا فکر کول چې یو انقلابی بندی به وسی، یو اړخته به امریکا وی او بل پلوته به پاکستان، چین او روس وی، نو دا د وخت څخه وړاندې خبره ده. دوی زیاتوي چې پاکستان مطمئنه کولو دپاره د چین لاړخه د مرستي بیان ورکول سوی دي. په د بریکس بیانیه چې پکې چین هم شامل وو په پاکستان کې موجود تراګرو تنظیمونو په اړه اندېښمن دي. څېړونکي دا هم وایي چې کچري چین په شان ملګري هیوادونه هم د تراګرو تنظیمونو د ختمولو غوښتنې کوي، نو دا خبره څرګندوي چې پاکستان ته خپل لار سمولو دپاره به څه نه څه کول وي. ولې چې په اوسني حالاتو کې یوازې تورونه رد کول څخه مثبتې نتیجې نسي ترلاسه کېدی. رابیه پیر، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د پکتیا لجانی خیلو څخه ګردیز او خوسته بیا دایسو کورنیو له دولت او خیریه بنسټونو څخه د لومړنیو خوراکي او غیر خوراکي موادو مرستې غوښتې دي. د جانخیلو ولسوالۍ څخه د جګړو له کبله سلګونه کورنۍ خپل کورونه پرې ایښي دي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په دې حق له خوست ولایت څخه دا راپور لري.
د جانخیلو ولسوالۍ د اوسیدونکو لوګرخان کورنۍ خوست کار ته نږدې پیوه کرایي کور کې اوسي. دوی څونه مخکې له جانخیل ولسوالۍ څخه د جګړو له کبله راکړه شوې دي. لوګرخان وایي چې د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د پرله پسې بریدونه او جګړو له امله یوازې د ځنونو په راایستلو بریالي شوي. د ده په وینا سامان او لوښي ټول په کور کې پاتې دي.
وضعیت خو ولته ډېر خراب دی ورور جانه، که درته وایم چې هلته ډېر خلکو ته بیو ورسېده، کورونو ته بیو ورسېده، دوې درې جمعې خلک هلته مسره پاتې شوي وو. څه په هغې کې حیوانات او انسانان ډېر وګړي له منځه لاړ او په دې کې داسې خلک راووته چې هغو اله د خپو چپل او د خپلې د غاړې کلیر مطلب ځان سره راوړي دي، نور هیڅ نه لري. ورور جانه خوست انتقل شوي دي.
په جولای میاشت کې د پکتیا جانخیل ولسوالۍ مرکز د ډله ییزو بریدونو له کبله 2 ځله د طالبانو په لاس سقوط شو. سلګونه کورنۍ له دې امله د خپلو کورنو پرېښودو ته اړ شولې چې په جګړه کې ورته زیان رسېده. له دې جملې څخه ګڼ شمېر کورنۍ د پکتیا مرکز ګردیز او خوسته ګډه شوي. د بې ځایه شوو خلکو په وینا دولت او مرستندویو بنسټونو ورسره په خپل وخت لازم مرسته نه ده کړې.
آیا بیړنۍ مرستې څه معنی؟ په دې معنی چې یوه نیمه میاشت کې چاته ونه رسېږي، دې ته موږ بیړنۍ مرسته ویلی شو چې د ټولو کډوالو په استازیتوب ډېره سخته ګیله لرم، ځکه چې هغه مرستې لازمې مرستې چې باید دوی ته پر وخت رسېدلی وای، دوی ته په هغه زمان رسېدلی وای، دوی لاسنیوای د خوست ولسونه هغه تجارانو دوی لاسنیوای کړی وای، متاسفانه چې هغه سې ونه شول.
په ورته وخت کې د خوست د کډوالو او رستنیدونکو چارو رئیس محمد هاشم امریکا غږ ته وویل چې له جانیخېلو ولسوالۍ څخه د وروستیو جګړو له کبله دغه ولایت ته څه باندې 200 کورنۍ راکډوالې شوې دي. هغه وویل چې له یادو کورنیو سره یې تر سروې وروسته اړینې مرستې هم کړې دي. دی زیاتوي لا هم لګیا دي چې راکډوالې شوې کورنۍ تثبیت او لازمې مرستې ورورسوي. هغه وایي
د سروې په مهال اصلا د دوی ضرورتونه تشخیص کیږي چې د چی شي ته ضرورت لري. هغه کورنۍ چې سرپنا ته ضرورت لري هغو ته خیمې ورکول کیږي، مثلا داسې ځایو کې ډولې وي چې بولته د لاټرین ضرورت وي، لاټرین ورکول کیږي. د ټولو کورنیو ته د صحت بستې ورکول کیږي او خوراکي مواد او غیر خوراکي مواد ټولو کورنیو ته ورکول کیږي.
له جانیخېلو نه بېځایه شوې کورنۍ وایي چې عادي ژوند ته ورګرځېدل وخت غواړي. خو د پکتیا د ولایتي شورا غړي حفیظ الله مبارز امریکا غږ ته وویل چې د ولسوالۍ مرکز کې وضعیت عادي حالت ته ګرځېدلی.
په ټولو خلکو کډوالو نیغه کوو چې دوی په ازاده فضا کې کولی شي په ډېر ازادانه ډول بیرته دوی جانیخېلو ته چې لاړ شي، ډېر په ازاد شکل سب انشاءالله دوی خپل ژوند ته ادامه ورکړي. ولی اوس ولسوالۍ دولت سره په مکمل ډول دی، مشکل نشته، هلته جنگ نشته.
جانیخېل د پکتیا په ختیځ کې له خوست ولایت سره جوخته پرته ولسوالۍ ده. د تېر یو کال په اوږدو کې دا ولسوالۍ درې ځلې طالبانو لاسته ولوېده. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې وو.
رئیس ډونالډ ټرمپ د خپلې هغې پریکړې څخه دفاع کوي چې وایي د ډیموکراتانو سره په ګډه کار کوي چې حکومت ته د ډسمبر تر میاشتې پورې بودیجه برابروي او د هیواد د پور حد زیاتوي. ټرمپ او په کانګرس کې ډیموکرات مشران د چهارشنبې په ورځ د سپینې ماڼۍ د غونډې په وخت کې موافقې ته سره ورسېدل، مګر ډېر جمهوري غوښتونکي د مخالف ګوند سره د جمهور رئیس د موافقې په باره کې خوښ نه دي. د امریکا ژغ خبریال جیم ملون په دې باره کې دا رپورټ رالېږلی دی.
جمهور رئیس ټرمپ د پنځشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې وویل د ډیموکراتانو سره د موافقه د هیواد لپاره ښه ده. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ زیاتوي
The people of the United States want to see a coming together, at least to an extent. We're different parties. We have different thoughts, different feelings, different ideas.
د امریکا خلک غواړي چې لږ تر لږه د یو حده پورې د مخالفو ګوندونو سره اتحاد وویني. موږ بیل فکرونه، بیل احساس او بیل مفکورې لرو، مګر زه فکر کوم چې تاسې به ډیر قوي اتحاد ووینئ. جمهوري غوښتونکي او د سنا په مجلس کې ډیموکرات ګوند د مشر چک شومر په ګډون په کانګرس کې ډیموکرات مشران د چهارشنبې په ورځ د سپینې ماڼۍ په غونډه کې موافقې ته سره ورسېدل. ډیموکرات مشر سناتور شومر انوای
The nation has been clamoring for bipartisanship, for the two parties to work together to do the country's business rather than engage in needless brinksmanship.
هیواد له دواړو ګوندونو نه غواړي چې په ګډه کار وکړي، د هیواد د چارې بې له مخالفت نه سرته ورسوي. د پنځشنبې د ورځې موافقه د هیلې یوه وړانګه وه. دغه موافقې د حکومت د لګښت په سر جنجال یوې خواته که او د درو میاشتو لپاره په پور اخیستلو باندې لګېدلی محدودیت لرې که. دا به د حروي طوفان ځپلو ته د میلیاردو ډالرو مرستې رسول هم چټک کړي. ډېر جمهوري غوښتونکي د ډیموکراتانو سره د جمهور رئیس په موافقه خوښ نه دي، مګر د استازو د مجلس رئیس پال رین انویل دا د ټرمپ ټینګارو دی زیاتوي
And what he was aiming for in that meeting yesterday was a bipartisan moment while the country is facing two horrible hurricanes.
څه چې د هغه د پنځشنبې د ورځې په غونډه کې هدف و، هغه د دواړو ګوندونو لپاره یوه موقع وه په داسې حال کې چې هیواد د دوه ډېرو بدو طوفانونو سره مخامخ دی. ټرمپ په شمالي دا کوټا کې د یوې غونډې په وخت کې په ټیکس یا مالیه کې د اصلاح راوستلو په باره کې دواړو ګوندونو ته هم اشاره وکړه، مګر د ډېرو کسانو سره دا پوښتنه ده چې آیا دغه نږدېوالی به دوام وکړي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي جو په لاندې وخت کې به دغه خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.